روانه وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مکې د 7 خبرونه ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دار العلوم حقانی مدرسه کې نن په 14 کې د جمعې د لمانځه په محل شپږ لمونځ کوونکي وژل شوې دي. د پولیسو په وینا په دغه 14 کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې شامل دی مړه شوې دي. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله د یو ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشو چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضي د اژانس ته ویل چې ژغورونکو د جومات له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي بیرون لېږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره یې ټپیان دي او تر اوسه پورې کومې ډلې او یا هم چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اکانومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنی 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شخص چې د 168 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شویو 5 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 5 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی. د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادي، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د دې ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوي او هیڅ ډول ډیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکولی شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي وایي د تیرې جمعې په ورځ دغه دروازې له تړل کېدو رئیس پر موادو بار څه باندې 15,000 لاري او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان دې اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي ده، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د ګډې پولې پر اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 92 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 92 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم تایید کړی چې په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېده. تیر کال 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 94 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب یالتونو کې د پولیو د غنوي پیښې داسې مال سب چوي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه با په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع پر هغه تړون تمرکز وي چې متحده ایالتونه په اوکراین کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. په دې تړون کې له څو نیو راهیسې خبرې شوې او ټرمپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼلې دي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه په لاهور کې په قذافي لوبغالي کې روانه ده. د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په سر کې پچاو ګټل او توپ وهنه یې غوړه کړه او افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سره اوس استرالیا توپ وهنه کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو سره یې 80 منډې ترسره کړې دي. دغه خبری مجلې ته مو یو ځل بیا زه فرشته سه هکر کلای کوم. یو نړیوال بنسټ د اکونومیست په نوم یو ځل بیا په افغانستان کې د دموکراسۍ د نشتون په اړه راپور ورکړي.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وګوري.
او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور هم د دروازې اونۍ پوره شوه چې تړلې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده په سلهاو مدیجان.
او د دې ترڅنګ به د کندهار ولایت نه د غنمو د تولید په اړه هم راپور واوري.
تقریبا برق وسه ته ساته دي په ته ساته کې نمبر 3 ټنه مال باسو او که چیرې برق تلیر ساته سي یعنی 2.5 در 2.4 ټنه پرې موږ تولید کوو.
د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې له ما سره وېدلای.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغلست. اکونومیست ټرینیس بنسټ د 2023 کال د دموکراسۍ شاخص لاړخه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی دی. دغه بنسټ په خپله تازه کلنۍ څېړنه کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دموکراسۍ لاړخه د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې له 0.0 نمرې په ترلاسه کولو اند شمالي کوریا او میانمار نهم دیکتاتور هیواد پیژندل شوی دی. په دې څېړنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوي. هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمېر افغانان هم تاییدوي او وایي دیکتاتوري ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
اکونومیست انټلیجنس یونټ په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دموکراسي نسته. دغه څېړنیزې مجلې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو له ډلې د دموکراسۍ لاړخه له 0 نمرو د 0.0 نمرو په ترلاسه کولو 118 او وروستی ځای خپل کړی. د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروې بیا د نړۍ تر ټولو ولسواکه هیواد بلل سوای دی. په دې څېړنه کې د ډیموکراسۍ د شاخص 15 کټګوري ارزول شوی چې افغانستان په 4 کټګوریو کې 0 نمرې ترلاسه کړې دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنې او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادۍ هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټکو په 2023 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوې او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو غونډو مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له تعلیم کار او حکومت په بشپړه توګه له پامه غورځول شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده. دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي. بلکه اسلامی امارات په نوم باندې کومه دلګۍ راغلی ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکی ګلرخ یارمن هم ورته شکایت لري.
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع سوی ده، او دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چې تا خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه
د حکومت فعالیت او موثریت د غراز سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري، او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې، او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوي کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لتړل کېدو یو ونی اوړي، خو لا یې هم د خلاصېدو په اړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. له دې امله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته ویل چې ناروغان یې په سخت وضعیت کې دي. سوداګر هم دوی ته د درنو تاوانونو د وښتلو خبره کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین بیا وایي تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیون زیان اوښتی دی. په دې اړه د ابدې سپوږمۍ دی راپور ته خوښ شي.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده، او په سلهاوو مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زه خپل هم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکی جاوید و د وایي د تورخم دروازې د بندېدو له امله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نوموړي د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه سهار ازادي راډیو ته وویل:
دغه واته ورځ کېږي چې موږ په جلال آباد کې په یو هوټل کې دی رہی. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کړي او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کړي.
پاکستانی رسنۍ جنیوز تورخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لاره په ورځني ډول تر 10,000 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لتړل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده، چې له امله یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. دا لارې د فبروري په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مورچالو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شو. یو افغان سوداګر زیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ماسپخین ازادي راډیو ته وویل:
او د منګه ګاډي ولاړ دي، ګاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ملاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړی، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخ به د یخچال گاډي دا چالانی تازه میوه په کې باري، دی خونه په کې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي، او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین هم په تکلیف کې دي. اخو اتم ولاړ دي، دی خو اتم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجنه او د نورو تکلیفونو د وجنه ډیر په تکلیف شوی دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړی دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیونه دواړو طرف ته ضرر رسیدلی او تر کومه اندازې چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي په خلکو فشار راوړي بل طرف ته د خلکو مشکل دی خلک ډېر زیات په تکلیف دي مسافر مریضان نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصولو باندې خپل مراودات برقرار کړي.
نوموړی وایي په خوراکي توکو سبزیجاتو او میوو بار له 500 زیات بار وړونکي موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوې دي. ښاغلی الکوزی مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا 10 ورځې مخکې د فبروري 14 په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پچې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ټاکل شوی و چې د فبروري په 15 طالبان او پاکستانی چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې د فبروري په 15 تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 24 د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو خو د لارې د پرانیستلو په اړه کومې پایلې ته نه و رسېدلي. تورخم د دواړو ګاونډیو هیوادونو له 300 سرحدي دروازو څخه یوه ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي بلکې پخوا هم 2 ځله د ورته مواردو له امله بنده شوې چې دواړو غاړو ته یې مسافر او سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي.
پرونی ته اوسل بیا هم خراغ لسته د کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنۍ یو توکو به کنټرول کړي. د دغه کابل خاریانو په خبره سره کل هم د روژې له پیل سره د لومړنۍ خوراکي توکو به لوړې شوې دي. په دې اړه دا راپور ته غوښی
چند روز میشه تفاوت در قیمت ها آمده، خصوصا در اجناس که مردم زیاد استفاده میکنن مثل آرد، ترکاری، روغن و شیرنی باب.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی وایی د روژه د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه د راډیو ته وویل
پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډیریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې 4 ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی 2 برابره پر خلکو پلوري.
یو بل کابل میشتی نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اتلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 40-30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوئی قزاقي وړو یو بورې په 1400 افغانۍ ده. د شپارس لیتر غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوئی اله اوریجی یو بورې 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل،
رمضان المبارک میاشت را روانه ده، دا د خیر او د برکت میاشت، د ثوابونو د ګټلو میاشت، د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کېږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک غونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتېږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
دا چې افغانستان کې روژه په کومه ورځ ده، د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې د معلومولو لپاره یې د جمعې په ورځ ماښام غونډه کوي. په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ځل بیا هم ښه راغلاست. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي واشنگټن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکراین زیرمونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه دغه راپور ته غوښی
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالاتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هېواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي مخکې ویلي وو چې د میز پر سر خبره د یوه تړون پر چوکاټ توافق دی چې د ده په خبره یو رښتینی تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزې اړیکه او مالي اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هېواد مهم ملاتړی بلل کېږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ټرمپ یوه نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هېوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یوه ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنی وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زیلنسکي سره ډیر ښې اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې خای دا لږ څه ستونزمنه شوي وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو، لکه اروپایي هېوادونه چې ترلاسه کوي. پوهېږي دوی خپلې پیسې چې اوکراین ته یې ورکوي بېرته ترلاسه کوي، خو موږ پیسې بېرته نه ترلاسه کوو. بایډن یوه معامله کړې او هلته یې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هیله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګه وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلي هیواد سره نورې مرستې وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار کې د کورنیو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته یې صادروي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښ جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار په دې رشته د کار اوسې برخه اوسې اوس تقریبا موږ سره پنځوس نفره کار کوي.
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وسات سات دی، په تاسو سره کې نوم سل ټنه مال باسو، او که چیرې برق تلیر سات سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چا ټنه پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په تلیر سات کې. اوس پهلن د ټول افغانستان زرا اوس د مستر ته ویني د ایلمن ته باریج د شکرګات باریج ایلمن ته او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغه سره تیر سره دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي، د جلال آباد پر دوی بیا داس درې رات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال موږ باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنیو غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري، دوی ذخیره لري، په یو قزاقي غنم لویږي او بل ته وطني ورولېږي، بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته، هلته بیا پرېول کیږي، پرېول سوله بیا راځي دلته باندې دلته وړه کیږي، بیا بیرته پورته کیږي، بیا د یاسو دوه درې رقم وړه وځي.
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلی هم، وطني وړه مو باسو، قزاقي مو باسو، سوپر مو باسو، پوشه چالو وړه مو باسو، غزنی تم ځي او کابل تمزی، ننګرهار تمزی، کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي، افغانانو نه غون په کار اخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په فابه مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله، او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې دا خپل ډېر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګه ډېری هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده سوې ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 00420221145. شمېره بیا وایم 00420221145.